درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجله ته مو هرکلی کوم په دې مجله کې به واوري د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې طالبانو د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان تاسیسات ویجاړ کړی دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې له ناټو غوښتي
د هوایی ترافیک د کنټرول ټول مسولیتونه دوی ته ورسپارل سي.
طالبان وایي هڅول کیږي چې د سولې خبرې پیل کړي.
اوس هم خبرې روانې دي. اسلام امارت تشویشونه لري فکر دوه هڅه کوي.
د بی پولي خبريالانو ټولنه افغانستان د خبريالانو لپاره مرګونه هیواد بولي. د کابل ځین شاریان وایي برښنا شرکت د برښنا بیلونه لوړ کړي. خو لمړی نوریاس نوری خبرونه اوروي.
ولسمشر غنی وایي طالبانو د یو میلیارد ډالرو په اندازه بنسټیزو تاسیساتو ته زیان رسولی. د افغانستان روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې له دې وروسته ټول مسافر چې له بهره هیواد ته راځي باید د کورونا د منفي ټیسټ سندونه ولري. د پاکستان د تحریک لبیک ډلې مظاهرې پای ته ورسولې. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو تخریبي فعالیتونو په نږدې شلو کلونو کې د هیواد بنسټیزو تاسیساتو ته د یو میلیارد ډالرو په اندازه زیان رسولی. ولسمشر غنی د بشري منابعو او ښې حکومتولۍ د اونۍ په مناسبت غونډې ته نن په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې د ټول ګټو تاسیساتو له ورانولو لاس واخلي.
نظور بند ناره کوم، ولې ورانوئ؟ که د جوړولو قوت نه لري، که مثبت پروګرام نه لري، حتی عقل خرابې مخوري.
ولسمشر غنی په دې پیمانه طالبان بنسټیزو تاسیساتو ته په زیان رسولو تورنوي چې دې ډلې په کراتو ویلي چې دوی ټول ګټو تاسیساتو ته زیان نه رسوي. خو د جګړو په ترڅ کې اکثره لیدل شوي چې پلونه او پلچکونه په ماینونو الوزول شوي او هم د ښوونځیو په ګډون ډېر نور تاسیسات چې د جګړې ښکېلو لورو ورڅخه د سنګرونو په توګه استفاده کړي ویجاړ شوي دي. د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان دی والدی دفتر په ودانۍ کې د ځای په ځای شوی ماین په چاودنه کې ټپي شوی. د زابل امنی قومندان جنرال محمد وایس میمی ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمې 12:30 بجې د زابل د والی په دفتر کې هغه مهال رامنځته شو چې امنیتي چارواکي د یوې امنیتي غونډې لپاره راټول شوي وو.
نن پر 12:30 بجو باندې په ولایت کې موږ یو نظامی جلسه درلودله. ټول مسولین راغلو، اجر سولو، کله چې 15 د کې تیر سولې په دغه کې په چت کې دغه مینونه چې تاسو ویني دا ځای پر ځای سی وو. یو مین انفجار وکي چې بدبختانه رئیس د شورا ولایتي پکښې کې زخمی دي.
د سمیمی په وینا ښاغلی حق بیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی او روغتیایي وضعیت یې ډاډ وړ دی. هغه زیاته کړه په دې چاودنه کې بل چاته زیان نه دی رسیدلی. ښاغلی سمیمی دغه راز وویل په دې اړه چې دغه ماینونه چای ښي او پلټنې پیل شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان د روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې له دې وروسته ټول هغه مسافر چې له بهر افغانستان ته راځي باید د کورونا منفي ټیسټ سندونه ولري. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی نن ازادي راډیو ته وویل دغه اقدام د دې لپاره کوي چې په هیواد کې د کورونا وایروس د درېمې څپې مخه ونیسي. هغه وویل ټول هوایي شرکتونو ته په دې اړه خبر ورکړی دی. افغانستان دغه اقدام داسې مهال کوي چې د نړۍ اکثره هیوادونه له نږدې یو کال راهیسې دغه طرزالعمل عملي کوي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې هیواد کې د غوښې د تولید د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې تیر 1499 یوم کال په دې هیواد کې د غواو پسونو او وزو ته باندې 1.5 میلیون ټنه غوښه تولید شوې ده. نوموړي کابل، بلخ، کندهار، هرات او ننګرهار هغه ولایتونه یاد کړل چې پکې ډېره غوښه تولید شوې او هم پکې ډېره مصرف شوې ده. ښاغلی رستمی په هیواد کې دننه د غوښې د تولید یو لامل د غوښې د تولید لپاره د مالونو د فارمونو زیاتېدل وبلل او ویویل اوس د دغو فارمونو شمېر نږدې 3000 ته رسېدلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د فرانسې پر ضد اسلام پالو د خونړیو مظاهرو وروسته به حکومت له دې هېواده د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع پارلمان ته وړاندې کړي چې په دې اړه رایه واخلي. شیخ رشید احمد په یوه ثبت شوي ویډیو کې چې نن خپره شوې دغه خبره کړې او ویلي دي د پاکستان د تحریک لبیک له ډلې سره تر اوږدو خبرو د پرېکړې ته رسېدلي چې حکومت به په دې اړه یوه مسوده نن پارلمان ته وړاندې کړي. له پاکستانه د فرانسې د سفیر ایستل د پاکستان د تحریک لبیک د ډلې یوه غوښتنه غوښتنه ده. د سختریز ډلې له څو ورځو راهیسې په فرانسه کې د هغو کاریکاتورونو د خپرېدو په وړاندې چې تیر کال خپره شوي او حضرت محمد ته سپکاوی بلل شوی مظاهرې کړي دي. تحریک لبیک ډلې د پاکستان له خاورې د فرانسې د سفیر د ایستلو د غوښتنې لپاره حکومت ته د اپریل 6مه چې نن د وروستۍ ضرب الاجل ټاکلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تر دې څرګندونو وروسته د تحریک لبیک ډلې ویان شفیق امینی نن په یو صوتي پیغام کې وویل چې له خپلو پلویانو یې غوښتي دي چې په ټول هیواد کې مظاهرې پای ته ورسوي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي په بیلاروس کې د هغو خبریالانو پراخه ځپنه چې د مظاهرو راپورونه یې ورکول او د ناګورنو قرباغ د جګړې په اړه له راپورونو څخه د خبریالانو منع کول هغه عمده لاملونه دي چې له امله یې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه د دې ټولنې د 2021 کال په شاخص کې ختیځه اروپا او مرکزي آسیا لاندې ولویږي. د پاریس میشته د رسنیو د ازادۍ څارونکو ټولنې په دغه شاخص کې چې نن خبر کړی ویل چې د خوښنې ول ټولو دغه پرمختګونو سره سره په روسیه کې ورستي پرمختګونه په سیمه کې د مطبوعاتو د ازادۍ د راتلونکو لپاره تر ټولو د اندېښنې وړ دي. د بې پولي خبریالانو د ټولنې په وینا د یو سیاسي ماډل یا بیلګې په توګه په روسیه کې خپلواک خبریالان او خپلواکې رسنۍ تر پخوا ډیر ځپل کیږي او زیاتوي. د روسیې پولیسو په بې رحمانه او منظم ډول هغه خبریالان چې غوښتلې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په ملاتړ اعتراضونو څخه راپورونه ورکړي دومره زیات ځپلي چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی. د بې پولي خبریالانو ټولنې ویلي په ختیځ اروپا او مرکزی آسیا کې هم دې ته لیوالتیا زیاته شوې چې روسیې په پل پل کېښودل شي او په بېلابېلو بڼو د رسنیو معلومات تر کنټرول لاندې راوړل شي او هم حکومتونو هڅه کړې چې د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د مبارزې په پلمه د مطبوعاتو پر ازادۍ نور محدودیتونه ولګوي. افغانستان د دغه ټولنې په شاخص کې 122 ځای کې دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې پراتلونکو 120 ساعتونو کې وړاندوینه کړې ده. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه شپږ، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه وو، کندهار کې به هم اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 14، مزار شریف اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 14، او بلخ جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي د ورښت امکان هم شته د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14 اټکل شوی ده.
خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. ستاسو د دې خبرونې کوربزه اسمت څاروانیم. د خبرونې په دوام کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي راپورونه لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزش بنسټیزو پروژو ته زیان اړولی دی. ولسمشر نن سه شنبه په ار کې په یو غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ورانیو لاس واخلي، خو طالبان بیا وایي دا تور ناسم دی. نور حال پدې راپور کې
افغان جمهور رئیس له خلکو طالبانو غوښتنه وکړه چې د بنسټیزو پروژو په ساتنه او رغونه کې همکاري وکړي. جمهور رئیس غنی نن سه شنبه په ارګ کې د خي حکومت ولې او بشري سرچینو ونې په نامه جوړ شوې غونډه کې طالبان د بنسټیزو پروژو په تخریب او ورانۍ تورن کړل.
مرین هم فراموش نکنین که 1 میلیارد ډالر حرکات طالبان به زیربنای افغانستان صدمه رسوند. نظور به نارکوم ولی ورانوی که د جوړولو قوت نه لري، مثبت پروگرام نلری، حتی اقل خرابی مخونی است.
جمهور رئیس همدار از ویل که طالبان غواړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، د پلونو سړکونو دورانې پر ځای دی ګلان او غنم وکړي. جمهور رئیس غنی همداشان په دې پروګرام کې زر هغه پرختیایي پروژې پرانستې چې د خاري میثاق لارې په هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې بشپړې شوې وي. د ښاغلي غنی په خبره په دې پروژو شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی، خو طالبانو بیا د افغان جمهور رئیس دغه څرګندونې رد کړې. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد نن سه شنبه ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې لیکلي چې دوی د بنسټیزو پروژو دورانې عاملین نه دي. نوموړي ادعا وکړه چې افغان حکومت او امریکایان دغه ډول پروژو پورانه کې لاس لري، خو په دې لیکل شوی پیغام کې دا هم لیکلی چې هر بیدار ولست خپل ازادۍ لپاره توانونه منلې دي.
په ورستیو کې په ننګرهار او کندهار او د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې دوستر پلونه ویجاړ شول. حکومت او خلکو ویل چې دا پلونه طالبانو ویجاړ کړي، خو هغه مهال طالبانو د دغه پلونو د ویجاړېدو په اړه څه ونه ویل او نه د دولت تور رد کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماشام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبان وای د استانبول په غونډه کې د غډون لپاره له یو شمیر هیوادونو سره خبرې پیل کړې دي. د دې ډلې ویندوی زبی الله مجاهدن آزادی رادیو ته وویل استازي له امریکا، قطر او ترکیه سره په خبرو بوختیا او کچيري اندیشنو ته ځواب وویل شي سولې ته د رسیدو لپاره بل هر فرصت ګټه واخلي. د بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وای هیواد د دې ډلې د قانې کولو لپاره خپل ټول توانه کار اخلي. جزئیات پدې راپور کې
طالبان وایي استازي له امریکا، ترکیه او قطر سره په خبرو بوخت دي څو د استانبول او د افغانستان د سولې په اړه راتلونکو غونډو کې د ګډون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د دې ډلې وایان زبیح الله مجاهد نن د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچیرې د دوی اندېښنې ځواب شي د افغانستان د سولې لپاره له هر جوړ شوې فرصت ګټه اخلي.
اوس هم خبرې روانې دي، تیر ورځ هم ناستې شوې دي کلیسې راتلونکي کې موسي هڅه دا ده چې د راتلونکي ګامونو لپاره د اسلامي امارت تشویشونه لري فکېدو هڅه کوي او دا یو معقوله خبره ده.
که څه هم تمه و چې د استانبول غونډه د اپریل په 23مه وشي خو اندېښنې پر دې دي چې کېدای شي یو ځل بیا دا غونډه لټاکل شي ویني ته وزندگی ځکه د دیناسي یو مهم لورې چې طالبان دي لا خپل ورسته پریکړه نه کړی. بلخو بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای یو وادي د دې ډلې د قانې کولو لپاره خپل ټول توان غټ اخلي. خغلی قریشی رويټرز اژانس ته ویلي طالبان خپل پریکړه کوي خو دوی به یو هڅوي چې د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد مشر جمعه خان همدرد له طالبانو غواړي چې تیر وطن تکرار نه کړي او د سولې لپاره لرامست شي فرصت غټ واخلي. خغلی همدرد نن په کابل کې د وی خبري غونډې پر مهال د ملي مصالحي علي شورا لخوا پر جوړ شوې طرحې هم نیوکه وکړه او لټول لوري یو غختل چې پر یوې واحدې طرحې سره سلا شي.
دولت مصالحي ملي شورا د احزاب ته ټول تم پیشنهاد دا چې په یوې واحدې طرحه توافق وکړي. د یوې واحدې او متحدې طرحې سره لاړ شي ترکیه ته. همدارنګه چې هغه ټیم دی مذاکره کوینډام چې دا ورګړې یو توافق ته ورسیږي یو څوک معرفي کوي ولاو کړي دې تعداد څلور قسمي خو چې ټول افغانان او عذاب شاته ولاړي باور وکړي چې موږ یو کامیابی به بری ترسیږي.
د دې وړاندې د افغان جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش د ملي مصالحي عالی شورا د توحید کمیټې په طرحې نیوکه کړې وه او ویلي وو چې دغه طرحې په سمه توګه نه دي توحید شوي. د دې په خبره په طرحه کې لنډمهاله یا موقت حکومت او د صدارتي نظام موضوعات مطرح شوي چې دا د سیاسي بې ثباتۍ او د دوو قومونو ترمنځ د واک د ویش لامل ګرځي. د ملي مصالحي عالی شورا بیا وایي د استانبول غونډه کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او له یوې واحدې طرحې او اجماع سره به ترکیې ته ولاړ شي. د دې شورا وایاند فرید الخزون
پراتون کې ورځو کې به موږ ته ملي مصالحي د عالی شورا رهبری کمیټې ناسته ولرو چې په دې ناسته کې به په هغې مسودې باندې چې چمتو شوې ده بحث وشي او له تصویب وروسته به دا د ترکیې ناسته دپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت واحده طرحه واوسي. د ترکیې د ناسته دپاره زموږ له اړخه چمتووالی نیول شوی دی. موږ کاملا چمتو یو چې له یو واحدې طرحې سره او له یوې اجماع سره
استانبول غونډه د افغانستان د راتلونکو سیاسي وضعیت په اړه د امریکا په غوښتنه او د ملګرو ملتونو په مشرۍ جوړیږي چې مهم بحث شي. د افغانستان د سولې پروسې ګړندی کېدل او یوې سیاسي حل لارې ته رسیدل دي.
لکه څنګه چې په دې راپور کې یادونه شوې وه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي طالبان هڅوي چې د سولې په پروسه کې شکیل پاتې شي. قریشی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې که د سولې پروسه ټکنې پاتې وي نو شایي تاوتریخوالی لا زیات او افغانستان د ده په خبره د یوې بلې کورنۍ جګړې خواته ولاړ شي. له بلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر اشرف غنی ځانګړي استاسي محمد عمر داوودزی آزادی رادیو ته وویل شبوي چې طالبان د افغانانو او نړیوالو ژغ واوري او د استانبول په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دې موضوع صفی الله ستانکزی راپور وړاندې کوي.
پاکستان چې پر طالبانو له اصلي نفوذ لرونکو هیوادونو بلل کیږي تازه بیا د سولې پروسې لپاره د همکارۍ ډاډ خوده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې ځنډ تل د لوجستیکی مسلو په خاطر ممکن وي خو اوس چې د خبره طالبانو د بهرنیو ځواکونو د ایستلو هدف تر ډیره ترلاسه کړی خده چې نرمښت ښکاره کړي. هغه له رویټرز اژانس سره یو مرکه کې ویلي طالبان خپلې پریکړې په خپله کوي خو پاکستان څومره چې وس رسیږي هڅه به وکړي دا ډله قانع کړي چې د ملي ګټو په خاطر د افغان سولې په پروسه کې ښکیل پاتې شي. طالبان روس له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ځند د بهرنۍ ځواکونو وتل اعلان کړل، په یو اعلامیه کې ویل ترڅو چې بهرنۍ ځواکونه نوي وتلي په هیڅ غونډه کې ګډون نه کوي. د امریکا د نوي پریکړې په اساس افغانستان د پاتې بهرنۍ ځواکونو وتل د می په لومړۍ پیل او د سپتمبر تر 13 بشپړیږي. پاکستان داسې وخت د افغان سولې په پروسه کې د طالبانو د ښکیل ساتلو ژمنه کړې چې دا شنبه د اپریل 24 په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه یو نړیواله غونډه پلان شوې ده. تازه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لک تر لګه دوه وروستیو ویناو کې پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان د ورانولو او آبادولو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د راپورونو په اساس هڅې روانې دي چې طالبان په غونډو کې د نه ګډون له پریکړې راوګرځول شي او د استانبول په غونډه کې چې امریکا او ټولو ښکیلو هیوادونو د افغانستان لپاره حیاتي بللې دا ډله ګډون ته وهڅول شي. د پاکستان لپاره د افغانستان د جمهور رئیس خاص استازي محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل خدای چې طالبان د افغانانو او نړیوالو غږ واوري.
د طالبانو نه د افغانستان د خلکو د هیله د مختلف اقشارو او د دنیا هم ورنه د هیله د منطقي هم هیله ده چې دوی په دې کانفرنس کې اشتراک وکړي. دا فرصتونه دي چې دوی اشتراک پکې ونی شي بیا د لاسه دي. امریکا هم طالبان سره جریان کې د تشویقي چې اشتراک وکړي، د قطر دولت هم ورسره جریان کې دی او پاکستانیانو ماته ویل چې دوی هم کوشش کوي او لګیا دي چې طالبان تقنات ورکړي چې دوی اشتراک وکړي.
خالي داوودزی دا احتمال هم رد نه کړ چې د ترکیه غونډه دی لک پزند جوړ شي. طالبانو د ازادي رادیو د پښتنه بیا بے جواب پاتې کړ چې آیا د استانبول په غونډه کې به برخه اخلي که څنګه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره ویل ناټو ځواکونو څخه د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ټولو مسؤلیتونو اخیستو ته تیار ده. د دې ادارې ویندوی ازادي راډیو ته وویل دوی په نړیواله کچه د دې هوایي ډګر د ادارې ظرفیت لري او ناټو باید مخکې تر دې چې دا مسؤلیت دوی ته مخکې تر دې چې له افغانستان څخه ووزي دا مسؤلیت دوی ته وسپاري. ناټو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. نور حال په دې راپور کې
د ملکی هوایی چلند ادارې په افغانستان کې مشت ناټو ځواکونو ته یو لیک پاستولو سره ویلي چې د غیدارت چمتو ده چې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر د هوایی کنټرول د ټولو چارو مسولیت پر غاړه واخلي. په لیک کې راغلي چې د غیدارت هم لري چې دروان 2021 کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې د هوایی ترافیک د کنټرول ټول مسولیتونه دوی ته ورسپارل سي. د دغې ادارې ویاند محمد نعیم صالحی په دې اړه د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې دوی یا ناټو ووزی د ملکی هوایی چلند اداره باید خپل چمتووالی ولري. نو د همدې لپاره چې د ډګرونو په عملیاتي چارو کې کوم ستونزې رامنځته نشي، د دې لپاره د ملکی هوایی چلند اداره د هوایی ډګرونو د بشپړ مسؤلیت اخیستلو په برخه کې د افغانانو لپاره په نړیواله او معیاري کچه ظرفیتونه لري.
په دغه لیک کې د ملکی هوایی چلند اداره ویلي چې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر چې د هیواد او یاسل نه هوایی خدمات وړاندې کوي، د افغانستان هوایی دروازې په توګه له سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړخه زیات ارزښت لري. ناټو ځواکونو ته د ملکی هوایی چلند په لیک کې د احمد شاه بابا هوایی ډګر یعنی کندهار د مسولیتونو لیک تجربه ته په اشاره سره ویلي دي چې هغه مهال د مسولیتونو انتقال په نابرابره توګه سوی وو چې په پایله کې د غیداره لګړو ننګونو سره مخ شو. اوس مهال د بخوانی ننګونو او د تیري منفي تجربه له تکرارېدو د مخنیوي په موخه د مسول اورګان په حیث د غیداره د مسولیتونو منلو ته په بش پر ډول چمتووالی لري. د حامد کرزي هوایی ډګر او ملکی هوایی چلند ادارې د مسولینو په خبره وړاندې په کندهار ولایت کې د هوایی ترافیک د کنټرول لپاره د ناټو او افغان حکومت ترمنځ په ګډه د 13 میلیونو ډالرو په لګښت یو پروژه پلیسي و چې لمخې افغانانو ته د هوایی ترافیک د کنټرول په برخه کې مسلکي او تخنیکی روزنه ورکول کېده. خو ورسته ارزونې روزل شوی کسانو د مسولیت تر سره نه سوکړای او د پروژه ناکام شوه. د دغه ادارې ویان داونه ویل چې دا مهال په ټوله کې د الوتنو او هوایی ترافیک کنټرول څو سلنه د افغان دولت پلاس کې دی. خو وی ویل چې لا هم ناټو ځواکونه له افغانانو سره په دې برخه کې په ګډه کار کوي. د دغه اداري ویان محمد نعیم صالحی وایي مخکې د کرونا ویروس له خپرېدو د افغانستان د هوایی حریم نه په څلور ساعتونو کې شاوخوا 400 الوتنې تیرې دي چې په خبره یې له هرې الوتنې به افغان دولت $550 اخیستل. خو د دې خبره دا مهال د افغانستان د فضايي حریم نه په څلور نوی ساعتونو کې یو سلو څلوېخ الوتنې تیریږي چې له هرې الوتنې اوس هم $250 اخیستل کیږي. خو د نوموړي په خبره په دې سره دا مهال عواید کم سوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د غوڅ ملاتړ ماموریت ناټو نظر هم ولرو، خو تر دې نمایز مو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ناټو دا مهال د افغانستان د اکثرو هوایي ډګرونو د هوایي ترافیک مسولیت لري، خو افغان حکومت تل ټینګار کړی چې دوی اوس دغه مسولیت د بیرته اخیستلو لپاره په کافي اندازه ظرفیت لري. بلخوا د کابل حامد کرزي هوایي ډګر ځینې پخواني مسولین بیا وایي وړاندې هم له ناټو او بهرنیو ځواکونو دغه مسولیت غوښتنه سوې وه، خو دوی نه ده منلي. له دې ډلې د حامد کرزي هوایي ډګر پخواني مشر یعقوب رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس تقریبا 50 کس په تور کې ده، په کنټرول ساوي کې ده، په انجنیری برخو کې ده، په سیستم د رهنمایي چارو کې ټول ډګر کې افغانان کوي. خو زه فکر کوم تر څو چې مکمل دوی نه تللی دا مسولیت افغانانو ته نه درکوي. کنټرول د فضا دوه کار رئیس صاحب جمهور اعلان وکړ چې کنټرول د فضا زموږ په لاس کې ده، دا لیک چې نه ده ټول کنټرول د هغه په ټول افغانستان د خارجانو په لاس کې ده.
ملکي هوایي چلن اداره په داسې وخت کې له ناټو دا غوښتنه کړې چې ټاکل شوی د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل او د سپتمبر تر 11 مې دا بهیر پای ته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د بیپلی خبریالانو ټولنه په خپل تازه راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې مرګونه هیواد بولی. د دغه سازمان په نړیواله درجه بندي کې افغانستان د خبریالانو لپاره 122م غواښونکي هیواد بلل شوی. په دې راپور کې د افغان خبریالانو وضعیت سخت اندیشمن بلل شوی دی. یو شمېر افغان خبریالان هم روان حالت د خپل ځان او کار په وړاندې خوندې نه بولی. نور حال په دې راپور کې
افغانستان د خبریالانو لپاره مرګونه هیواد. د بیپولي خبریالانو سازمان یا RSF په خپل کلنی تازه راپور کې ویل بیا افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې مرګونه هیواد بللې دی. د راپور چننسي شنبه خپور شوی افغانستان د سولاتیا هیوادونو لړلې 122م هیواد دی چې د خبریالانو لپاره پکې ګواښ ډیر دی. دا هیواد تیر کال هم د خبریالانو لپاره د مرګونه هیوادونو په کتار کې په همدې نمبر راغلی وو. دغه سازمان هر کال په سولاتیا هیوادونو کې د رسنوي وضعیت د معلومات د رسنیو خبريالانو پر وړاندې ستونزې او ننګونې د راپور په ترڅ کې خبروي. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یعنی چارواکي په د بیپولي خبريالانو سازمان خبر شوی راپور ته اشاره سره په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت د اندېخنې وړ بولی. د دې ادارې مشر مجيب خلواتګر نن سه شنبه ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې د ازادي بیان همدارنګ د رسنیو وضعیت متاسفانه او هر ورځ تر بل خرابیږي، تاوتریخوالی هر ورځ تر بل ډیریږي او دا لامل کیږي چې زینو رسنیو خپل کار پریږدي، همدارنګه زینو خبریالانو هم دا خپل کار پریږدي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د افغانستان په سیاسي پروسو کې د رسنیو کمرنګ ونده بل جدي اندېښنه ده. یو شمیر خبریالان هم د افغانستان روان حالت د خبریالانو لپاره د اندېښنی وړ بولی. افغان خبریال زبی الله جهانمل آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل د خبریال لپاره افغانستان خوندې نه دی او دا حالت ورست تر بلې د خرابېدو په حال کې دی.
متاسفانه وضعیت خبریالانو لپاره په افغانستان کې ډیر بد دی، یو ډیر بد وضعیت دی. نه تنه دا چې خبریالان دی مختلف او کړیو لوري تهدیدی، متاسفانه نړیواله ټولنه هم په دې کې ډیره پاتې راغلې ده.
بل افغان خبریال لیمه هوتک به د توتیرخوالی ترڅنګ اطلاعات تنه لاسرسی او کاری خوندیتوب د ځان پر وړاندې جدي ستونزې یادوي.
پرسته کې د خبریالانو لپاره د کار زمينه ډیره محدوده سوې ده. دوی نسی کولای په اسدانه ډول باندې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د امنیت ساتلو خوندیتوب په برخه کې حکومت او همداسې هغه نهادونه چې د خبریالانو نام لاټر کوي دوی پاتې راغلي دي.
د ټولنې خنوت بیا د افغانستان د کورونی او چارو وزارت وایي چې د خبریالانو او د ټولنې د نورو وګړو خوندي ساتل ورته لومړیتوب لري. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بیپولي خبریالانو سازمان معلوماتو لمخې سره لدی چې کورونا وایروس هم یو شمیر خبریالان ووژل، خو په 2020 کال کې شپږ او د روان میلادي کال لپاره څلور خبریالان او د رسنیو کارکونکو په هدفي بریدونو کې ووژل شول، چې په وژل شویو کې د ازادي رادیو خبریال محمد الیاس دایي هم شامل دی.
د بيپولي خبريالانو د ټولنې د راپور هغه برخه مو په دې راپور کې وویل چې د افغانستان په اړه د ټولنې د ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا په اړه هم په خپل راپور کې ویل دي چې په دغه سیمه کې د بیان ازادي له ګواښونو سره مخامخ ده. د بيپولي خبريالانو نړیوال سازمان په خپل دې راپور کې وایي چې په بلاروس کې د خبريالانو سخت ځپنه او د نګورنو قرباغ جګړې په اړه د راپور ورکولو مخنیوي هغه دوه لوی لاملونه دي چې ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا یې سشکال په نړیواله درجه بندي کې ډېر شکته کړی دي. د دې موضوع تفصیل سفی ولاستانک زی وړاندې کوي.
د تیر کال پیل شوی ناورینونو په خاطر سږ کال هم په نړۍ کې د بیان ازادي لګوا خونو سره مخ بلل شوی ده. که د بلاروس په مظاهرو کې د ژورنالیستانو ځپل دي او که د نګورنو قرباغ له جګړو د راپور ورکولو مخنیوی، دا هغه څه دي چې د ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا هیوادونه د بیپولي خبريالانو د نړیوال سازمان د بیان د ازادي په تازه نوملړ کې ډیرو ښکتو مقامونو ته وړي. په بلاروس کې د 2020 کال د اګست پر 9 د ولسمشرۍ انتخاباتو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکا د شپږمې پر لپسې دورې لپاره د ولسمشر پتوګ اعلان شو. دغه اعلان د خلکو پراخ خبرګون وپارو او لوی مظاهرې په لار واچولې. د مظاهرو پر مهال شاوخوا 10,000 کسان بند ته اچول شوي، سلګونه ټپیان او لسګونه وژل شوي دي. په نیول شوي او زورول شوي کې لسګونه خبر اعلان هم شامل دي. خبر اعلان د یادو مظاهرو د خبري پوښښ پر مهال کارت نه دی پریښودل شوي او په وړاندې د حکومتي ځواکونو لخوا ځپونکي اقدامات شوي دي. د بیان د ازادي د نړیواله رده بندیش د اپریل په 6 خبره شوې ده. د بیان د ازادي د راتلونکو لپاره تر ټولو ګواښونکي عمل هغه څه یادوي چې د روسیې د حکومت لخوا په تیرو څو میاشتو کې ننداري ته وړاندې شو. د کرملین د سیاسي منتقد او د اپوزیسیون ډلو د مشر الکسی ناوالنی د بندي کېدو پر ضد د مظاهرو پر مهال د ژورنالیستانو ځپل او د هغوی د کار مخنیوي د بيپولي خبريالانو نړیوال سازمان یو سیاسي موډل بللی چې په مټ یې ژورنالیستان سخت ځپل شوی دي. روسیې د بیان د ازادي په دې تازه رده بندي کې یو اتیا هیوادو یو 150 سم ځای خپل کړه. په روسیه کې د بیان ازادي په دې خاطر هم په خطر کې بلل شوې چې د کووېډ 19 وبا په اړه د سمې راپور ورکونې پراخه مخه نیول شوې ده. د بيپولي خبريالانو نړیوال سازمان وایي د کرونا وبا په اړه د ناسمو معلوماتو د خپراوي د مخنیوي په پلمه ګڼو هیوادونو د روسیې په پال ګام کې خود او لا پسې د بیان د ازادي په وړاندې خنډونه رامنځته کړل. افغانستان تیر 2020 کال هم تر پایه د خبريالانو په وړاندې د هدفي بریدونو او تاوتریخوالیو لوی پیښې ثبت کړې. سږ کال هم چې لای پوره څلور میاشتې نه دي وتلي، په دې هیواد کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی ثبت شوی. تر ټولو دردونکې پیښه په یوه ورځ په ننګرهار کې د دریو ښځینه رسنیزو کارکوونکو وژل دي. دوی درې واړو په انعکاس ټلویزیون کې کار کوو چې د بریدګرو لخوا وژل شوي. افغانستان د بيپولي خبريالانو د نړیوال سازمان د 2020 کال د بیان د ازادي په نوملړ کې 122 ځای لري. د 2020 کال په مخه تر دې دمه د بیان د ازادي په 50 لومړی هیوادونو کې د اسکندنوي یا نارډیک هیوادونه شامل دي چې لومړی مقام ناروې ته ورکړل شوی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. په څو شیبو کې به سمی عباس استودیو ته راشي. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري، را سره اوسئ. زه اسمت څوران همدلته له تاسو اجازه غواړم. ورځ مو شپه مو نیکمرغه.
ستاسو له پیغامونو
نتائج باید وزارت خلاص کی تر څو مستوس پارلسی او بل مردغه مر تعلیم سي دي اغانما پاته دي متبعه د لوړ زکو زمنا برابر سي د شريعت په ځای زابل کې ایجاد سي تر څو مردغه خپل ذکر بش پکو مزمس کولای چې نور ولایت او لار سو د لوړ زکو د فار باید شريعت په ځای او د زابل په پانتن کې ایجاد سي او د زابل په پانتن توار کول سي تر څو مردغه نیما پاته نه سي. والسلام.
هلمند ولایت دواشیر ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. دغه دواشیر ولسوالۍ کې یو چم وکړي دغه نانا یې ډېر سړي دي. اوبه سل متره ته اوبه رچېدلې یا بغرا راکش کوي یا بل مرسته وکړي. زموږ چې ډېره په تکلیف را موږ ډېر څنګه سره مخامخ زموږ باغونه او باغچې او ساکانو ګډه شان وچ سل ولاړه. دغه زما لوټول چراکه او اشرف غني د زما پیغام دی. السلام علیکم.
زهرون د ننګرهار ولایت نه سره غږیږم. دغه ورک شو دوستانو یارانو لپاره په دولت یو مرکز فعال کی چې ورک شي یو چا دوستان هغه ته به دغه وخی اکشونه وړي او نور سیسی و ته چې دغه شي الګ ورک شوی او چې چا کارتن پیدا کړی ماغه دفتر ته وړي. لم د افغانستان دولت نه یو ارزو او یو خواهش ته به دا کارو پسانه سره به یو خلک شي څوک چې خلک پیدا کوي هم عمل ته دفتر ته به وړي که څوک د چا ورک شوي هم مرګري ورونه زامنې اما دفتر ته به ورځي هغه سره به دا شکایت کوي. السلام علیکم ورحمت الله.
تشکر اسمت.